سلامونه د سهار ته بجی دي زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت امنیتی مسولان وایي د کابل په لویدیز کې د پنجشنبې ماښام په 14 کې دوه تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنی قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوي. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څرنګواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډیره شیعه میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلي دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې هرکلی کړی او چا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان په کې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچا وایي دغو زلزلو په څو ولسوالیو کې 46,000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندوز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبې پر ورځ پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي چې ټول یې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د کوب خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 یا ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د حماس وسلواله ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطینی حرکت استازي د موسکو په سفر بوختي. د زخاروا په خبره هم د پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشر د غوی سیاسي مشر موسی ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر نو وخت راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرائیلیانو په خوشی کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اورمن پر اړتیا خبرې شوې. اسرائیل د اکتوبر په 1 ورسته ترغه پر غزه بریدونه پیل کړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالي د اسرائیل خاورې ته دننه شول. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسون وروسته له هغه رامنځته کړ چې په خبره د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه.
پاکستانی چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت وروستۍ ورځ ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوی او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نږدې و جمعه ته بيولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پر ډاکټي اوس بجلی نه سجزه ویډو کم ته دروازه ته دا کم ځای چې موږ ناست یو په لوړګي څخه مخته د تورخم او د لوړګي تر مابین دلته کښېنولي، خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کې چارجونه هم نشته، کېدای سي مانه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغو اخراجېدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوي. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کمیسون 12 کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجیدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستانی چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو اخراجېدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغه مرکزونو کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو، ماشومانو او پخو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکي چهارشنبې له ورځې به ناقانونه افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دي لیږدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسؤلانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یوې د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 900,000 نور د اوسېدو اسناد لري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبري چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستي ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو. خورازې په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه تراشو چې د خپل سنځو پاړه یې ازادي رادیو ته پریخېدي.
السلام علیکم نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې همدا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي، کار کوي، ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه، د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري، کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات پال کې. لومړی له افغان بي سیم شرکت نه هله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته پال کې او تلیفونی خدمات کار وکړي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت د منشند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشند ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه وچې دي اوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمی ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دې د لوړپورو چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري، ځکه وچې دي. که چیرې دغه ځمکې ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچې دي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه د هلمند ولایت بنی کجکی د ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د زمینداور د سیمې څخه د موږ د زمینداور کانال ته وکاږئ. د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده، ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نو پرې اوبه راکاږئ چې ما سره د چرنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول مله هلمند ولایت څخه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله، نوزاد، زندابر او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې دوه او درې کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې، ولې وې یا کاریزونه و، هغه اوس پر سل ګزه، اتیا ګزه، یو نیم سل ګزه، ان تر 200 ګزه پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوئ. دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله، د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنې دي په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده، خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایته، نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع و. هلته دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د زادې رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړي. زه جنیاز محمد د منځور کلي د واز خاله صورت په ښکاله ولایت خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په واز خاله کې. دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري. یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او که دنه کوم پنځه بستریز او هغه شل بستریز سوې د ترغه پورې ترغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی. وایځه اولس د ډېر مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نام باندې کلینیک ته هغه منظور سوې ده. هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والي صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاج راډیو په توڅو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي او هسپتال سی د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او د نیو مرجان کلینیک په نام باندې کلینیک دغه باید مرجان ته راشي ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې سي هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي. زما یې لارې خټې تروان ځکه ته څوک نه سوی پتلی. د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هله هله د چیرو او جوړ به وسیږي. روزانه انعام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت هم ولسوالۍ نه ورور موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو ځکه چې یو انتن راکړی د سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او ایم ټي این ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. څه ضرورت کار د وي هغه شپې لخوا بیخي هیڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې. په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. له چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې. هغه وسځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خوا څه سپاریان هم نه وي مټر کې ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه وي. د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره پر دې ځنځیر مراو ګرځو پر هغه ځنځیر مراو ګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي. د اسناد لپاره زوړ عمارت چې زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسو چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زندهور خواته ځو. د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو. همهلته دغه دګسه شان رابرو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان راوړو. نه د تیلو روپۍ موږ نه شو برابرولی. نو موږ باره دا اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو. کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خو خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او موثر راپورونه دي. نو پاتې شو له خبره دا غوا ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي. هیڅ تجارت وجود نه لري. هیڅ نشته. لاندې باید وایو کوتا وایي هیڅ نشته. هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټاپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو. د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدل وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستا
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځل استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو ویل زلزله یو د طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغه یې مجهز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
جلوایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور مه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هری رود یا هرات شکستګي په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدید شدید زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یو علت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي. تاسو اتمنه اوریدلی وی، لیکن د نورو دولتونو ما درته وی چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څنه خپلې تیاری نیولی وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15 کسه شپږ کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان کچه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزل دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصیې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا.
اوریدون کو سم ده پرگرام پا تشیبو که ده ورکوشو عزیزانو ده مندنی او پلتن پاڑا پیغامون او رو ده پیغامون طاهر روخان را طول کری.
بلی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر ترک رو خوش خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وامه 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 افغان بیسم شمیره ده 0005 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړه دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوه وخت شه چارې ششته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسې. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا یو ځل بیا تکرارو ماری با شماره ده سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا بل نمبر د پاکستان نمبر ده سپر دیرش یو سل دویش پنځه سوه نه سپر دیرش یو سل دویش پنځه سپر نه وسلام الله پاک تاسو لجر درک
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکه دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اته غرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسیدونکی دی عمر یې تقریبا اوس یو ویش کال دی په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو مکار مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې کلی دلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر روز مو سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش د واټساپ شماره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږم کارانو ستړي مسی جوړ په خیر شر سم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمه څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی نومیږ تقریبا د پنځو میاشتو راهیسې څخه راته نادرکه سوی دی خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو اوس راسره نه شمېره سته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي نو که چیرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي زما د ټلیفون او واټساپ غبرګ شمېرې دي یعنی دوې شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته همدارنګه اړیکه راسره نیولی شوی لومړنی افغان بسم شمېره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یو ځل بیا شمېره په یو یو ټکي درته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه همدارنګه دویمه شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته شمېره یو ځل بیا تکراروم یعنی صفر اووه سوه شپږ نه دېرش اووه ویشت صفر اته او لومړنۍ شمېره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس نو کار ملګري ته یادی خپله زما غږ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمي په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي خدای په امان
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ښې شپې او ورځې ولرئ
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
د ازادي ملمه
تاسو درنو اوریدونکو او د اسری رادیو ملمنی ته ز اسمت څاروان سلام وړاندې کوم نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال ملمنه ده هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به یې انقاه عجایب ځای لیدلی وي چې د ټولنیزو شبکو لاري د نورو ژبو پښتو معادلونه شي لدی سره به په دی خاله کې لا ډیر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورنی نوم په اړه راته ووایي.
شاید فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته زی دا کچیرته سکندر تللی یست یا هم یو څه بلدیا تر سره لري دا چهل زینا او دا خرقه او دا ځینې مذهبي شان چې دي دا کوم نفر ټول جوړ کړی دي یا هم راوړی دي دا ډیر مذهبي وخت څخه دا نفر عجایب سي نکنه مې دي سو موږ په کټګوري څخه یو
دا وس چې چیرې د جدلې تاسو خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست
زه کندهار کې زیږیدلې کندهار کې پیدا شوې یم خو تقریبا زما یو لس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې وایې دی بیا د سینو ځکه وخت کې کندهار کې دونه د منجنو د شوونځي لپاره چندان زمينه نه و مساعده نه او کله چې موږ کندهار ته تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شول ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه خو بل آخره د ډېرو جنجالو په اخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وایه دا ځای څخه فارغ خصوم بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستې او تقریبا څلور کاله لته ما درس وایې او استاد راغلی ام امریکا
ته تاسو په کندهار کې زیږیدلی یاست بیا کابل ته بلاړی بیا بیرته کندهار ته بلاړی د دې سفرونو په اړه راته وایست کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه خوشاله وي خپه وي یا بیرته چې راتللی خوشالوي که خپوي
کابل کې زه کوښنی را لوسه وای مشه او زما مور تر دې را هده پر ماته وای چې ولات ته نه شکرې مثلا ته منندوی نه دی شي څه زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډیر خوښ دی که څه ملته هغه کم د شوزه د پاره کم زمينه چې وای هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل ته قید ډیر وو خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشاله ما زه نه پوهېږم چې ولې خوشاله ما سر مې نه په خلاصېږي خو سات مې لته تیرو او په کوچني را لو سوې ما د کابل کوم فضا چې وه یا هم کوم ژوند چې وو یا هم کوم لږ څه نسبت تر کندهار یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه د ښځو دپاره وغونه ازار او وضعیت هم و مثال انګلیسي ژبه کورسونه ته بتللو یا هم د مکتب په لاري کې کم ازار او کم اسیات دا به ډیره جالبه پاوریدو کې راځي خو کندهار کې ما داسې ماحول اسمن ونه لیدی زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم ما هلته یو نیم کال درس وای په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه هم ډیره راضی وم او دغه د فضا څخه هم ډیره راضی وم او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل چې مثال د هند سفر وو چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام ترلاري وو یا هم د ترکیې سفر وو یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه یا هم اوس رالمه دلته یا هم هلته کوم پروجیکټس چې وو د وومن د پروموټ لپاره یا هم کوم ځینې خدمات چې وو فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډیرو ځکه کابل کې نفوس ډیرو موږ شاید نسوای لیدلی کندهار کې نفوس لږ او کم کسان چې مثال غوښتل چې دې هر څه لاسرسي ولري دوغې تعداد هم ډیر محدود وو نو دوغې څخه زه تر ډیر اندازې پر برخمن کېدلم او ډیر مې لاسرسي ورته درلودي یا هم ډیر اپریشیټ کېدلم مالته سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دا د کندهار کوم فضا چې وي هم کوم سفر چې او زه ډیر به حتی ډیر خوشاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته موږ ولاړو کندهار زه دې څخه ډیر خوشاله ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا و چې زما د مور یا هم زما د فامیل ورونو پلار ترمنځ چې جنجال د کندهار د ژوند په باره کې هغه زموږ تحصیل و زما 15 خوندې دي او زما د فامیل د ښځو تعلیم او هر څه بین حیات ډېر مهم و زه د دې ټول شان په اهمیت باندې هغه وخت پوسمه ځنه وخت نه چې انسان ډېر تمبلی کوي یا هم زنه زم دې ځای ته یا هم زنه زم دې کوشته یا هم زه غواړم چې جمع را لې یا هم دوه را لې رخصت یعنی مې یو څه تیر کم په کور کې خاله کرولار سم ما کرولار سم نه هغه د کوشنیوالي هغه ځنه شانی چې هغه فامیل ډېر فشار اولینه خو زه دې ټول شان په اهمیت باندې هغه وخت پوسم کله چې زما اولین سفر هند ته دا غزای څخه چې راغلم زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوسوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغیزستان ته ولاړئ په امریکایي پوهنتون کې مو درس وایو څه مو ولوستل؟
په قرغیزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کوم پروسس شروع کیږي لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی چاول راځي نه میاشتې هم اته میاشتې ځان آماده کوي آمادګي وایي یا هم پریپریشن چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي خو هلته په قرغیزستان کې د انګلیسي ژبه ده روسي ژبه ده ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کیږي دوه یا هم درې سمستر او ریاضي ده دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله بیا بیرته باید د سره یې واخلې خو خوشبخته نه زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و سو ما په اول وارې باندې پاس کړله دا ټوله شان بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه او تر اوسه پورې هم زه محصله یم زموږ درسونه آنلاین دي یو کال مې نور هم پاتې دی ژورنالیزم ان ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی وو چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه له یو څه جنجالونو نه مخته شو بیا هغه ما پریښوي اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست
ولا لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي
اوس چې امریکا ته تللی یاست درس دوام ورکوي
سلفي ساده زه غواړم چې زه خپل په درویش کله نه کی زه باید خپل ماستری ولرم سو اوس ته پاره خو درسونه آنلاین دي او سره یې وظیفه هم کومه نو یو څه تاسو دې ځکه کله چاله کله چې دلته وسار دی هلته ماښام دی هلته ماښام دی دلته ساري به حد سخت دی چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات سره برابر کوم خو روانه کی یو دوه سمستر مې نور پاتې دي دا به ان شاء الله خلاصو
کله مو فکر کړی دی چې ک تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلې او حتی ماستری واخلې په امریکا کې به درته کار پیدا شي دې ته په کتو چې تاسو مورنی ژبه انګلیسي نه ده په لوی نه کې انګلیسي زده کړې ده
زه دا اوس خپل د انګلیسي میډیا سره کار کوم د ستوري ټیلر په صفت باندې قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته وایي زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وا هغه ما ورکړله که هغه په رستوران کې وه که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې یا هم اسیسټنټ وو یا هم ځینې نیوز چینلونه وه ما ټول امتحان کړله ځکه ما نه غوښتله چې زه بیکاره کښېنم یوه خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو موږ نور چیرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنی د محصل لپاره ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې هغه یو مقدار پیسي چې هغه باید منحیس د یو سکالرشپ موږ باید هر میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې هغه پر موږ باندې بند شو او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی هغه یا هم تر درې میاشتې پورې یا نهایت چې ډېر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې نو ما کارت ضرورت هم درلودې او ما غوښتل چې ژر تر ژره پر خپل پښو باندې ودرېږم او ډرایوینګ مې پاس کړم دا وکړم هغه وکړم ګرین کارت اپلای وکړم سوشل سکیورټي مې واخلم ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم ځکه هغه وخت کې معلومه نه و دوی میاشتې مخه معلومه نه و چې دی آیا زموږ پانتور موږ درسونه آنلاین شروع کړي او کنه شروع کړي نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځان ته کار پیدا کوم پارت ټایم، او هم د خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسيټي ته ترانسفر کوم د خپل کریډیټس په دې. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دې بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم او ما انټرویو ورکړله، درې نفر زما مخ ته ناست وو، نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل. هغه وخت زما درې هفتې، نو کله چې زه انټرویو کښېناستلم دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه. ما چې ټوله شانو دوی ته وویله، دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاکس وله چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ، زه ولې په کار پسې ګرځم، یو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم. او فکر کوم چې کوم چېرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودي، یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم، د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله، شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله. دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلی چې راسه زموږ سره کار شروع کړه. نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من هیڅ دی یو ګرسونی یا هم من هیڅ دی، هغه ما ټوله کینسل کړله، ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې دی یو 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 نیوز چینل د دې ځای په سویا باندې ما ومني.
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست، ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه؟
د ټولنیز شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم. هغه دا ده چې زه چې کوم رشته وایم، یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن، هغه تر دغه وخت پورې چې ما هلته درس وایم ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې و. نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي، چې هغه اخري کال و، چې مثال باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو، یا هم مثلا څنګه ظاهر شو، څنګه خبرې وکړو، دا اوس شروع کېدی چې زه دا دی اوس دلته رالم امریکا ته. د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې و، چې په هغه کې خوشبختانه زما ډېری نوښتې په ډېری لوی لوی ویبسایټو کې پبلش شوي دي، ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي. او دغه څخه سره سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم، یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې، هغه ټول زما خپل دي. سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایم، یو څه سره معرفي سوم، هغه وخت زما یوازې علاقه ورسره پیدا سو، هغه غوښه نه پیدا چې څه شو وایم. کله چې زه دلته رالم، نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو د سیما نیوز سره دي. نو هغوی سره هم ما یو ډیر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی، خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله. خو دغه وخت څخه به ما مثال خپل کمره اخیستله، خپل ټرایپاډ راشه به مې اخیستی، یو موضوع به مې ټاکله، او د پانتون کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې، تر عزیز ما سره کښېني. سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپله کوشش وکړي د ایډیټ څخه نیولی بیا تر کمرې تر مخه پورې، بیا تر موضوع جوړونه، یا هم د هغه سکریپټ نوشته کول، یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم، د چا څخه زه باید پوښتنه وکړم، بیا د هغه پبلش کول، یا هم زما یوټیوب چینل، یا هم زما ټیک ټاک، دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخ ته بوتلله. په دې باندې ویلم چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم، او دا چېرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی و چې زه باید راسم. نو سر په هر شي کې مهارت ولرم، دا به زما لپاره ډېر ښه سي.
د خلکو غبرګون یا عکس العمل څنګه دی کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي، د خلکو عکس العمل څنګه دی؟
ښه، په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم، ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې په باره کې ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته به حد اختایم، او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی. او بل دغه سره سره کم د کمې جامعې سره یا هم د کمې ټولنې سره چې موږ تړاو لرو، هغه افغاني جامعې ده، او هغه ډیرو څو ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهرې دي. کچیره هغه ظاهری چې هم هغه باید په یو لمټ کې وسی او کچیره د هغه لمټ څخه هغه یو څه لږ هدا پر ووسی دوی د پاره د مننې وړنه ده. یا هم مثلا نه منی سی اوس مثال زتا ست یو مثال در کوم زه کله چې ما د پښتو ژبه په برخه کې ما کوششونه کوله دا ځکه چې ډېرې کسان په پښتو ژبه باندې به هدا ډېر نیو کې کولی او دا چې ما د مور او د پلار ژبه دواړه ده ما ته ډېر د قدر وړ ده. ما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته خپل افغانانو ته دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېر څرګنده ژبه ده، ډیر لرغونی تاریخ لري او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې هغه د پښتو ژبې کوم ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډیر پس پاتې شوی دی. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه جوړ کړی دی وی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټول نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نسته دا په دې معنی باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي، هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازو ولې حجاب لرم یا هم مثلا زه من هیڅ د یو پښتني ماته دا لازم نه ده چې زراسم یا مخ ښکاره کوم یا هم زراسم خبري وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پېدم چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم اول خو زه دا وایم
کله چې شمه وړه ولا او د می پریشو دله درې تسلیمي معنی نه لري.
ګوري شس ما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان مرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کوم. سیدا سم ټول هدف دا دی یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم یا هم دا یو لیتس سی چې تقریبا څو کال کیږي چې زه درس وایم نه لایک ډیر لاس کال څوار لاس کال کیږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازې نه شي چې ما نه دې زده کړی سیدا هغه دا پښتو ژبه و، دغه تاریخ و او دغه معرفت و او دغه ټارګټ چې باید پښتانه په خپل ژبې باندې پوسی یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چی شي وو چی شي سول نن ورځ په یوه چې څه وایم. زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې اوس مثال دا ډېرې کسان چې وای پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جان کی هیڅ نه دی. سیده موږ شفقی غوندی ماشاءالله یو سره یو شاعر لر چې هغه د جان په باره کې ډیر شایسته شعر ویلی دی په جان کی هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي زما یو ځنې هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شی باندې چې تاسو افتخار کوي هغه اصلي عمل ستاسو ته شاتګ دی په دې باندې افتخار مکه وي. اوس مثال ایواز د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای هغه ته نو پر ما باندې و لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو ډیر وي چې ستاسي په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازې نه شي چې زه ډیره لیري کړم د خپل کارونو څخه هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم. ګوري یو انسان چې دی نه خصن یو شزه چې د کوم ټولنې څخه راځي لکه افغاني ټولنې چې د مشتاس ټوله په یوه چې غر همي یو وخت ماتیږي نه، یو وخت نه یو وخت په یو چا باندې ډیر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شان باندې تبصره کول یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول دوه کسان څخه چې ډیبیټ به وکړي یا به هم زما سره خلاف نظر سره و یا به هم زما سره هم نظر کسان سره و دا ټول چې شو چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې او کم موضوعات چې ما در مخه منشن کړل هغه باندې پاس وکم. خو باس په ډیر واوښتي مثال یا چورته وای دغه د اش ز د سس یا اش ز د ارس ده ډیر باس هغه خواته وشتي. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کم لار چې ما خستې ده هغه د پاروس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلې دي، دوی دغه سیو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کال کېږي چې د انچونو په مخ باندې شوونځي بندې سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ ناوخته ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمی سوي. زموږ افغانانو په مخ باندې دوه کاله کېږي چې د انچونو شوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله. نه زه دغه ټول شان چې ما نوټیس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی سم زه هغه نه بدلوم. کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلوم، زه هیڅ وخت نه تسلیمې شم. خو کم لار چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته وړم. نو د اوس لپاره چې ته وایې هغه یو څه وخت لپاره شي سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. دا څه ډیر څه چې ما په دې څوار لس کال کې یا هم په دې تیار لس کال کې ما زده کړی دی، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خبره کوم. صحیح ده. نو اوس د اوس لپاره کملاره چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډیره کوم. زه کوم یو زه کتابونه ډیر لولم.
کوم کتابونه دي؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډیر لاند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری. دا کتاب دی هغه د ژوند په اړه کې دی. اکثره وخت ډیر انټرویو نه کوم، شاید هغه مې واسنه دلیل یې کله چې انګلیسي شبي باندې خبرې کوم ډېر کسان وایي چې شده مثلا تر نور کسانو پر شره. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن فکر نه کوم چې سلفي ساده د یو انسان ذهن ډیر روشانه کوي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډیره ښه نه وه، زما پښتو به حتی خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړی، ما به حتی ډیر ضرورت درلودی چې زه لغتونو سره معرفي سم، زه خپل ژبه اول سمه کوم، به خلکو ته ورشم. نو ما ډیر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت چې زه کندهار کې وم په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې داغه کتاب زده کړ کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډیر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړی دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز چې ما ویلي دي د پښتو ژبې دا. نور مطالعه زما لپاره به حد ډیر مهمه ده. زما ټول کور په دغه سټیکرانو باندې ډاکټر کې چیرته شاته متوجه سي، ځکه فرق نه دی چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه تر دې کا ګورم، او تر چې زه هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دا خپل دغه په ژبه کې چې دی وکابلری هر څونه ډیریږ اضافه کیږي، او غونه دی غیږي به فصاحت او بلاغت سمیږي. نو د کتابونو مطالعه ډیره، ډیری سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې کوم، اوس یې به بخښه ډیر کوم ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم. او ډیره ته مهم زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډیره مثال په یم په ادبیاتو کې ځکه تر ډیره وخت پورې کڅم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې و، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې و، اوس په بشتر غلی هم انګلیسي ژبه ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزیږئ، د کابل ته ولاړئ، بیرته کندهار ته ولاړئ، هند ته ولاړئ، بشکیک ته ولاړئ، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه وایست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
به حد کلچر شاک چورته وایي، زه هغه سوما. زه تر ډیره حد پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خلاصه دی، دونه کلچر شاک انسان نکیږي نه پکې دونه نسوم نه غادي خلق و یو عادي فرق دا و چې مثال پوره نه بنو یا هم مثال صادر بنو فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه یو هغه موږ استادان و ځکه امریکایان و او غیم ډېر زړه و داسې کم څه موږ نه وینه پکې کېدل نه کله چې زه بشکک ته ولاړم ځکه قرغزستان کې چیر تاسو یا تاریخ وګوري زر تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډیر کم یې څنګه تر زر کاله کیږي چې اوغوی د اوغوی تاریخ وجود لري یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې او فکر کوم شاوخه شل یا پنځوشت کاله یا هم شاید دیش کاله به کیږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا سوی دي دغه تاریخ یا هم دغه پیل سوی دي سیده د دې په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله زه به حد ډیره کلچر شاک کېدم به حد ډیره